د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. یک شنبه ده، د غویا ثوره څلرمه د اپریل 23مه. پایل له خبرونو کوو. د طالبانو حکومت وای په بلخ کې د یولس کلن ماشوم عبدالرؤوف د ژغورنې لپاره په شل ورځنیو عملیاتو کې ځینې انسان تښتونکي وژل سوي یا هم نیول سوي. دغه ماشوم تر شاوخوا یو نیم کال وروسته له اختطاف کوونکو وژغورل سو او په نن په مزار شریف کې د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو لوړ ټویټونو کې ویلي چې د مجرمانو د مندلو او نیولو عملیات لا هم روان دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام د طالب ځواکونو په ډزو یو ماشوم وژل سوی او دوه تنه ټپیان دي. د وژل سوي ماشوم د کورنۍ یو غړي صلاح الدین ادعا کړې ده چې طالبانو پر یوه چیک پوینټ پر هغه رکشا ډزې کړې چې د دوی د کورنۍ درې غړي په کې له دوکان څخه کور ته روان وو. د ننګرهار امنیه قومندانۍ امنیت امیر ظاهر مبارز بیا وایي چې ماشوم د وسلوالو غلو په ډزو وژل سوی. مبارز وایي چې د پیښې په تړاو څلور طالبان نیول سوي. تکل سوی و د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن په اوکراین کې له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره وګوري. دله کله چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړي، د امریکا لومړی جګپوړي چارواکي دي چې کیف ته به سفر کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي دی بل امریکایي چارواکو سره د هغو اړتیاو په اړه خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره ورته اړتیا لري. د اوکراین لوی څرنوالی وایي چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال لږ تر لږه 213 ماشومان وژل سوي. دغه دفتر نن ویل چې په دې جګړه کې 390 نور ماشومان ټپیان سوي دي. بلخوا د اوکراین د دونیتسک والی وایي چې نن هم دوه ماشومان هغه وخت مړ شول چې د روسیې ځواکونو د بمباری له کبله یوه ودانۍ ونړېده. ایرانی رسنیو د سیمه ایزو رقیبانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو راپور ورکړ. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفه ځای کې وسوې. د دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اجنس مهر راپور ورکړی چې د عراق او عمان عالي رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. او په فرانسې کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي. رای ورکوونکي د اوسني ولسمشر ایمانوئل ماکرون او شیارخي کاندید مارین لوپین ترمنځ یو تن ټاکي چې د 15 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمني وکړي. د نظر پښتنو له مخې اټکل کړي چې ماکرون بنن په دویم ځلې ټاکنو کې ګټون کوي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي.
د لیکلي خپل څارنې پلاتنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو کسانو پر افغانستان د پاکستان د ورستۍ بمباری په مخالفت کې مظاهره وکړه.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې کوم تیرای شوی ده دا قضیه باید په رسمیت پیدا کړي، دوی رسمي وخلي.
په بل لاپور کې د پاکستان فوځي چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد د فعالیتونو دوام اندېښمن کړي. د ماین پاکانو له کارونو هم درته وایو. د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو. د ورکو عزیزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونه د سر راپور ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بانت وایي د افغانانو بشري حقوقو باید خوندي سي. شغلی بانت په کابل، مزار شریف او کندز کې وروستي 14 ته په اشاره لیکي په دې اړه به خپل څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. د بدسل کې د چې د تیر اونۍ د قربانیانو د کورنۍ غړي د دې پیښې د عاملانو د نیولو او مجازاتو غوښتنه کوي. دا هم په دې اړه تفصیل
وای دې څه ولاړم ذکر مې کاوه چې یو درم موسوې چې دا درم موسوې د خلک روان دی او لیدل دا
نجیب نومیگی پلاری د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د مولوی سکندر په جماعت کې د شوی چاودنې له امله ټپي شوی. تر څنګه یو خپل لسکلن مسلم په دې چاودنه کې وژل شوی دی. وای د چاودنې په ورځ یې په ټوله سیمه کې ویره خبره وه او هر څوک په دې لټه کې و چې وپوهیږي د کورنۍ غړی روغ پاتې کنه. د نجیب په خبره په دې چاودنه کې وژل شوی او ټپیان ټول ملکي او بېوزله خلک دي او داسې کسان هم پکې شته چې د خپل ټپ د درملنې توان نه لري. د طالبانو غواړي چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي او د خلکو امنیت خوندي کړي. د کندوز په مولوی سکندر جماعت کې د تیر جمعې په ورځ چاودنه کې 33 تنه ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. له دې چاودنې یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې د شیعهګانو په یوه جماعت چاودنه وشوه او له هغې یوه ورځ مخکې بیا د کابل په دشتي برچي سیمه کې د شهید عبدالرحیم ښوونځي مخې او ممتاز ښوونیز مرکز کې چاودنې وشوې چې ټول قربانیانې ملکیان وو. د چاودنو په کور دننه او له افغانستانه د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړل. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې اړه به خپلې څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. ښاغلی بینټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دی د تېرې اونۍ له وحشتناکو بریدونو وروسته د ټولو غمجنو افغانانو تر څنګ ولاړ دی. د لیکلي خپلې څارنې، پلټنې او حساب ورکولو ته به دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي، د سرغړونو مخه ونیول شي او په نړیواله کچه تضمین شوی عدالت تامین شي. پرون د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی هم ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ملکی وګړي د ترهګرۍ له لوړ ګواښ سره مخ دي، خو طالبانو دا ګواښ بابیزه ګڼلی. اغلی حمیدی وړاندیز کړی و چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازي دې پیل شي، تر څنګ دې نړیواله ټولنه د عیش د جدي ګواښ په توګه پام کې ونیسي، د بشري حقونو ساتنه دې د سرو کرښو په توګه مطرح او تر خوا دې د جرمونو نړیواله محکمه د ملکی مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي.
په راپور کې مو ولیدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي. دا په اصل کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي. له جرمني د سیاسي مسایلو شنونکی توریالی ځاځی راسره په مستقیم تماس کې دی. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندېښنې څومره پر ځای دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندیشنه څرګنده کړې ده؟
ګوري چې په هیواد کې څه بد ناورین حاکم ده او ولس د څه زور سره مخامخ ده. دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې دا ولس زوریږي، دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې په دې ولس باندې غمیزې حاکمې دي. د دغو ټولو غمیزو، د دغو ټولو ناورینو عاملین دا څه د پاسه څلور لسیز حکومتونه دي چې په دې ولس باندې د پردیو یرغلګرو لخوا ټپل شوي او تحمیل شوي دي. ملګري ملتونه یوازینۍ لار د حل دا د ملګرو ملتو ته چې زما یو وړاندیز ده ورته چې دوی باید په طالبانو امارت باندې فشار راولي او لبل خانه پاکستان باید فشار لاندې راوستل شي تر څو پاکستان د خپلو مداخلو کړنه په افغانستان کې بند کړي. ول دا ټول اسلامي ډلې ټپلې که پخواني مجاهدین او که اوسني طالبان دي، دا ټول په پاکستان کې روزل شوي دي او دوی د پاکستان اهداف زموږ په هیواد کې تضمینوي.
ځکه چې همدې مسلې ته راتلم چې پاکستان هم په دې وروستیو کې پر افغانستان بمباري وکړي، خو د طالبانو پر چلند ګڼو کسانو انتقاد کړی دی چې هم یې د اعلامیې ژبه ډېره نرمه وه او هم د دوی د خوا کوم اقدام ونسو. څه فکر کوي چې طالبان دا وړتیا لري چې د پاکستان د دې یرغل یا تیری په وړاندې اقدام وکړي؟
طالبان دا توان هم نه لري او طالبان هم نه غواړي چې د پاکستان په وړاندې د عمل ترسره کړي. زموږ په وخت کې یو وارې د پاکستان تیاری د افغانستان فضا ته را داخل شوی، پیلوټانو په مغه خپل مسئول خپل امیر باندې غږ وکړو چې د پاکستان الوتکې را داخل شوې دي او ورته امر دی ووري ورکړو، بیرته غږ پر باندې وکړو چې دا تیاری د افغانستان دی په فضا نه ووتلې، وای پاکستان ته ورننوځي دا تیاری لمنځه یوسي. هماغه و چې په ظرف د دریو دقو کې د افغانستان د هوایي قواو پیلوټانو د پاکستان جټ تیاری په میرانشاه کې وویشتلې او په ځمکه راوغورځولې.
د تیر اونۍ د قربانیانو د کورنیو غړو د دغو پیښو د عاملانو د نیولو او د مجازاتو غوښتنه کړې ده. څه فکر کوي چې په دې برخه کې څوک اقدام کولی سي او څوک د څارنې یو میکانیزم لري؟
هیڅوک نشي کولی. د دې دپاره دغه ډلې ټپلې که پخواني مجاهدین و که اوسني طالبان دي، دا ټول په پک داعش د القاعده ده، لشکر طیبه ده، د دغو ټولو مرکز د روزنې پاکستان ده. د ترهګرې ډلې هلته روزل کیږي، صرف نمونه فرق کوي چې یوې د داعش په نامه، بلې د طالب په نامه، بلې د مجاهد په نامه باندې په دې افغانستان کې. دا ټول د سیمې هیوادو لاسونه جیب دي، هیواد کې لاسونه اوږده شوي دي، هم د دغو ډلو ټپل په وسیله باندې نه پرېږدي چې دا ولس په آرامه ژوند وکړي.
په جرمني کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی توریالی ځاځی و چې د ازادي راډیو په دې خپرونې کې راسره خبرې کولې.
ازادي راډیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ګڼو افغانانو د سپینې ماڼۍ مخې ته مظاهره وکړه او له امریکا دغه راز ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه جدي وګڼي.
پر خوست او کونړ د پاکستان د وروستیو بریدونو دا د یوې اونۍ ووته، خو لا هم دغو بریدونو ته په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه ښودل کیږي. لسګونه افغانان پرون په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ مخ ته راټول او غوښتنې وکړه چې پاکستان سره باید د دې بریدونو حساب کتاب وشي. د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین کمال سادات هم د دغه مظاهره ګډونوالو.
مونږ ملګر ملتونو نه دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې کوم تیرای شوی ده، دا قضیه باید په رسمیت پیدا کی، دوی رسمي اوخلی ایوا ورزنا دوی ورزنا عمری داسې مداخله روان دي د مرګونه. آیا بشر حقوقونه په نړۍ کې شته؟ هومن رایټس واچ بشر حقونه اغوی څه وکړل؟ ایمون ګلاو شکواو شکایت دادای چې دا خبره باید جدی وخستل شي او دې پښتنه وشي. د امریکا متحده ایالاتو نمم غوښتنه دادو چې په دې کې باید جدی مداخله وشي.
پاکستان د تیر اونۍ د شنبه په سهار وختي پر خوست هوایی بریدونه وکړل چې ګڼو ملکیانو ته یې مرګ ژوبلا واړوله. په همغه مهال پر کونړ هم پاکستان برید وکړ، خو تر پایه دا ښکارا سره کونه لګید چې هوایی برید وو او که توغندیز. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې دغو بریدونو کې وڅلوېښتنه ملکیانو وژل شول او 22 نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې د دغه پیښې قربانیان تر ډیره له وزیرستان، خوست او کونړ ته بې ځایه شوي خلک وو چې هلته یې پناه وړې وه او میشت شوي وو. د واشنگټن د مظاهرې ګډونوالو پر طالبانو هم نیوکې وکړې چې ګواکې د پردیو په لمسون یې د نجونو ښوونځي هم بند ساتلی دي. د مظاهرې ګډونواله سپوږمۍ مسعود:
موږ تاسې تفسیر، فقه، د قرآن کریم تجوید دا ټول په مکاتبو کې زده کړل، نو دا باید مکتبونه باید خلوص شي. که دا مکتبونه خلوص نه شي او دا بهانې دوام پیدا کړي، دا په دې معنا دو چې دا واقعاً هم د افغانستان ریښې، د افغانستان بنسټ د ورانولو کوشش دی، او دا د بیگانه او د اجنبیونو رهنمایي دو اشغال دا چې دی خپل اختیار نه لري، د دې واضح یو مثال دی.
پاکستان پر افغانستان د خپلو هوایی بریدونو په تړاو ښکارا څه ونه ویل، خو ځینو پاکستاني رسنیو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وویل چې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه څېړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو خپل اعلامیه کې بریدونو ته ښکارا اشاره نه ده کړې، خو په یو ډول خپل بریدونه توجیه کړي وو، ځکه د دوی پټکو پاکستان ته د افغانستان له خاورې عملا ګواښ متوجه دی. طالبان بیا وایي خاورې د هېڅ چا په ضد نه کاریږي، او دوی خبرداری ورکړی چې د پاکستان لخوا د ورته بریدونو تکرار به بدې پایلې ولري. د طالبانو دفاع وزارت هم وویل ځواکونه یې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ځوابي برید امر ته په تمه دي.
په همدې موضوع کې تمکیر د پاکستان د پوځي ادارو چارواکي دا کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد د فعالیتونو دوام اندېښمن کړي دي. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور حل د فیروزي عزیزي په راپور کې:
په دې ویډیو کې ښکاري چې څو پاکستانی فوجیان د پاکستانی طالبانو لاس ته ورغلي او وسلې ورنخلي. دا ویډیو په خوست ولایت کې د شمالي وزیرستان پولو ته نږدې یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته رالېږلې او ادعا کوي چې پرون شنبه ناوخته د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان سیمه کې د پاکستانی فوج او پاکستانی طالبانو ټي ټي پي ترمنځ نښته سوې ده. دغه وزیرستاني کډوال د نوم نه خبرولو په شرط آزادي راډیو ته وویل: دا کس وای ام وګړی دی او د سترګو لیدلای حال له آزادی رادیو سره شریک کړای دی. حکومت خپلواکي سرچینې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې د دوی د پوځیانو پر ضد فعالیتونه کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دا ډول پیښې د منلو وړ نه دي، او د ترهګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره باید زر تر زره اقدام وسي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR پاکستانی رسنیو ته ویلي چې پرون شنبه په شمالي وزیرستان کې د افغانستان له خاورې د پاکستانی طالبانو د برید په پایله کې درې پوځي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پوځ د عامه اړیکو ISPR ویلي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د فعالیتونو لپاره کار اخیستل په کلکه غندي، او تمه لري چې افغان حکومت یعنی طالبان په راتلونکي کې د دغه ډول فعالیتونو اجازه ورنکړي. د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ګواښ ګواخ پر وړاندې د پاکستان د پولو د دفاع اراده لري او زموږ د زړورو سرتیرو دغه ډول قربانۍ به زموږ عزم نور هم پیاوړی کړي. د پاکستاني چارواکو دا اداوی هم کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو تازه نظر واخلو، خو ویاندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او نه به ترې داسې استفاده وسي. د پاکستان پوځ په داسې حال کې تازه د خپلو درېو سرتیرو د وزل کېدو راپور ورکوي چې نږدې یوه اونۍ مخکې هم په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي له برید وروسته په دوو بېلابېلو پیښو کې اته پاکستاني پوځیان وزل شوي وو. له هغه وروسته د پاکستان پوځ د افغانستان پر خوست او کنړ ولایتونو هوایي بمباري وکړې چې نږدې 50 کسان پکې ووژل شول او له شلو ډېر ټپیان شول. د بمباري په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه له ځان سره درلودل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سئ. په داسل کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه په دې وروستیو ورځو کې د دې هیواد پر ختیځو سیمو ډیره متمرکزه شوې ده او د جګړې د سړېدو کومه نښه نه تر سترګو کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې دی به نن د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کیف کې وګوري. امریکایي چارواکو تر اوسه کیف ته د دغو چارواکو د سفر پلان نه دی تایید کړی. نور په دې راپور کې اوریدلی سئ.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې روانه جګړه د دې هیواد په ختیځ کې شدیده شوې، ټاکل شوې وه چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته نن د لومړي ځل لپاره کیف ته لاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون اعلان وکړ چې دی به په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او دفاع له وزیر لوید آستن سره وګوري. که دغه سفر تر سره شي، دا به د اروپایي ټولنې تر یو شمېر مشرانو وروسته لومړی ځل وي چې جګپوړي امریکایي چارواکي کیف ته ځي. سپینې ماڼۍ کیف ته د بلینکن او آسټن د سفر پلان نه دی تایید کړی او د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. اوکراین ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د ورتلو خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل چې دی د یکشن بې پورز له خپلو امریکایي شریکانو سره د مهمو خبرو لپاره تیاری نیسي. په عین حال کې روسي ځواکونو هڅه کړې چې د اوکراین په جنوبي ښار ماریوپول کې د پولادو پر یوې فابریکې چې سرتیرو او ملکیانو پکې پناه اخیستې یرغل وکړي. روسي هڅه کوي چې په ماریوپول ښار کې د مقاومت وروستۍ ډله ماته کړي. اوکراین وایي په سلګونو ملکیان او سرتیري د ماریوپول د پولادو په فابریکه کې دننه بند پاتې دي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ پرون شنبه وویل چې روسي ځواکونو پر دغه فابریکې هوایي بریدونه بیا پیل کړي دي. په عین حال کې له ماریپول څخه د وروستیو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅې پرون بیا ناکام شوې. په امریکا کې میشت د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي داسې نه ښکاري چې د روسیې پوځ د خپلو سرتیرو د پیاوړي کولو یا ځای پر ځای کولو بهیر ځنډولی وي، بلکې احتمال شته چې خپل بریدونه لا ګړندي کړي. د انسټیټیوټ په روسي تحلیل کې ویلي چې روسي ځواکونه به ښایي پر روانو ورځو کې ځمکني تهاجمي عملیات پراخ کړي، خو دا نه ده څرګنده چې په کوم اندازه او څومره ژر به دوی دغه بریدونه پیل کړي.
د هلمند فولاد لوبډلې د کرکټ د لسوريزه سیالیو اتلولې وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي یا د لسوريزه سیالي چې لس ورځې وړاندې په هلمند کې پیل شوې وي، تیر ورځ د هلمند فولاد لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د دې ریاست په خبره د دې لسوريز ټورنمنت پایلوبې ته جمال ځای او د هلمند فولاد لوبډلې وبتي چې فولاد لوبډلې ټاکل شوی هدف پوم اور کې پوره او اتلولې په خپل نوم کړه. په دې ټورنمنت کې 14 لوبډلو ګډون کړ او مخای ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوی. په ورزګان کې د رمضان جام فوتسال سیالیو اتلولي د میوند فوتسال لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوتبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي یا د سیالي چې د روژې میاشتې په دویمه پیل شوې وي، تیر ورځ ناوخته د میوند فوتسال لوبډلې الفت لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. د دې فدراسیون په خبره په دې سیالیو کې 14 لوبډلو د ورزګان له بېلابېلو ولسوالیو څخه ګډون کړی و. په یادو سیالیو کې نجیب الله وصال غوره لوبغاړی او محمد نبی غوره ګولوهونکي ونومول شول. د دې سیالیو مخه ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوی. او د هندستان د کرکټ په سوداګریز لیگ یا آی پی ایل کې نن شپه ودیرشمه لوبه د ممبئی انډینز او لکنو لوبډلو ترمنځ کیږي. د آی پی ایل لوبه د رسمي ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ دا لوبه د افغانستان په وخت 9:30 ده. د دې لیگ د تیر شپې په لوبه کې سن رایزر حیدرآباد له رویال چیلنجر څخه په 9 وکټو لوبه وګټله او دریمه بریا یې خپله کړه.
در راپورونه برخه دلته پای ته ورسیده. پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دې برخه ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. دا ماین پاکی د یو شمیر موسسو او چارواکي وای په تیرو اتو میاشتو کې هر میاشت تر سلو زیات کسان د ماینونو په چاودنو کې مړه او یا ژوبل شوي دي. د دوی په وینا د طالبانو د حکومت په لومړنۍ او شپږو میاشتو کې د ماین پاکی د موسساتو فعالیتونه درېدلي وو چې اوس بیرته پیل شوي. د ماینونو د قربانیانو او ټپیانو کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي د هغه سیمو نقشې دي د ماین پاکیو موسسو سره شریکې کړي چې دوی ماینونه پکې یخې دي او له دې موسسو سره دي د ماین پاکولو په برخه کې همکاري وکړي څو له دې وروسته نور قربانیان وانه.
ماینونو د کریمي د کورنۍ دوه غړي وژلي دي. د کریمي میړه په 1491 لمریز کال کې د کابل په خواجه جم سیمه کې د یو ځای پر ځای شوي ماین قرباني شو. د کریمی زوی د 2 کلن اسماعیل هم د پلار له مرګ 4 کال وروسته د شپې هغه مهال چې له کاره کور ته روان و د ماین په چاودنه کې ووژل شو. کریما وایي زوی اسماعیل چې 2 ماشومان درلودل کراچۍ درلوده او د همدې وسیلې له لارې یې کور ته ډوډۍ راوړله. له دې دوه پیښو وروسته کریما د یوې 12 کسیزې کورنۍ سرپرسته شوه. وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې سترې کورنۍ د مالي اړتیاو پوره کول ډېر ورته ستونزمن شوي دي. کریما ماینې ښودونکي د دین او انسانیت له نظره ګناهګار او د انساني حقونو نقضونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی چې 4 کاله وشول د جګړې په اور کې سوځي. روسان راغلل، ماینونه یې خښ کړل. مجاهدینو او طالبانو دوی ټولو ماینونه له ځان سره راوړل. اوس دوی باید ټول ځایونه له ماینونو پاک کړي ځکه چې مسؤول دي.
د ماینونو کارول که څه هم یو جنگی جنایت ګڼل کیږي خو د افغانستان په 2 لسیزې تاریخ کې د جګړو ښکېلو اړخونو ډېر کله له ماینونو استفاده کړې. د طالبانو په ډلې هم تور دی چې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې ماینونه ایښي. د ماینونو د تاریخ په هره دوره کې د نظامیانو تر څنګ له عامو خلکو هم قرباني اخیستې. احمد شاه هغه کس دی چې په کونړ ولایت کې په 14 کې خپل دواړه لاسونه وبایلل. احمد شاه وایي لا 1415 لمریز کال را په دې خوا چې دا پیښه وشوه تر اوسه یې د لاسونو محرومیت ځوروي. نوموړی زیاتوي دې ناغوښتل شوي معلولیت یې ژوند ډېر متاثره کړ. حتی د کار د پیدا کولو په برخه کې هم بل ډول نظر ورته کیږي. د احمد شاه په وینا د جګړې ښکېل اړخونه دي د سیاسي دښمنیو یا بل هر دلیل لپاره مقابل لوري ته د ضرر رسولو په نیت له ماینونو کار نه اخلي ځکه د هغه په خبره بې ګناه وګړي هم د دې ماینونو قرباني کیږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
امروز که جنگ تقریبا آرام شده در بعضی مناطق
اوس چې جګړه ختمه شوې ده هغه ډلو چې په ځینو سیمو کې ماینونه ایښي دي باید ژر تر ژره د ماین پاکۍ موسسو یا هغو بنسټونو ته چې د ماینونو د لمنځه وړلو په برخه کې کار کوي دقیق آدرس ورکړي چې هغه سیمې له ماینونو پاکې شي او انسانان پکې د ماینونو له ډاره پرته ژوند وکړي.
دا داستان لا هم دوام لري. اوس د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي د افغانستان په 40% خاوره کې لا هم د ماینونو خطر شته. د دې موسسو د مسؤلانو په وینا په میاشت کې تر 100 ډیر کسان د خودل شویو ماینونو قرباني کیږي. د عمر د ماین پاکۍ موسسې د ملاتړ برخې مسؤل عمران مومن ازادي راډیو ته وویل
دا ته میاشتې کیږي چې د حکومت بدل شوی دی. تقریبا یو شپږ میاشتې کار بند و اوس بېرته خارجیانو کارونه شروع کړي دي. موسسات لګېدی کار کوي. هره میاشت تقریبا 1 لسیزه پورې هغه کسان چې دی د ماین او د مهماتو د وجې نه حادثات کیږي پې زخمیان کیږي هم شهیدان کیږي حتی ماین پاکان هم ماینونه وایي.
طالبان مني چې ماینونه ایښي دي خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی به د هغو سیمو نقشې د ماین پاکۍ موسسو ته ورکړي چې ماینونه یې پکې ایښي دي روښانه ځواب ورنه کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې په یو لنډ پیغام کې ولیکل چې د دوی لخوا د خودل شویو ماینونو ځایونه ورمعلوم دي چې بیرته به یې راوباسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان وایي دوی عمومي نه بلکې پلان شوي ماینونه ایښي وو.
عمومي نه وو، هدفمند او دښمن ته په مشخص ساحه کې ښودل کېدل چې په هغه صورت کې هیڅ نه تاوان ملکی خلکو ته نه رسیدو.
د ماین پاکۍ د ځینو موسسو مسؤلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت همکاري ورسره کوي، اما دا چې د هغو سیمو نقشې ورسره شریکې شوې دي چې طالبانو ماینونه پکې ایښي څه ونه ویل. له دې سره هم ماینونه هر ورځ په افغانستان کې چاودیږي. په تازه پیښو کې په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیه قمانداني د ماین په یوه چاودنه کې د دوو ماشومانو د مرګ او ټپي کېدو خبر ورکړی و.
اکانومست مجلې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د شمالي ولایتونو چاودنو ته په اشاره د کندز ولایت د امام صاحب په یو جماعت کې پر چاودنې تمرکز کړی دی. په دې چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. که څه هم سمدستي کومې ډلې د دې برید مسؤلیت ونه مانه، خو د داعش خراسان څنګه د جمعې په ورځ وویل چې دوی د افغانستان په ولایتونو کې وروستۍ حملې کړي دي. داعش په مزار شریف کې د شیعهګانو په جماعت کې د چاودنې په اړه ویلي چې د دغه ښار د سیدوکان جماعت د لمونځ کوونکو په منځ کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو او کله چې لمونځ کوونکي سجدې ته ولاړل چاودنه وشوه. د اکانومست له مخې له نومبر میاشتې را په دې خوا داعش په افغانستان کې دومره فعال نه و، خو په دې وروستیو کې ناببره په افغانستان او پاکستان کې بریدونه زیات کړل او له کبله یې ډېره مرګ ژوبله شیعه اقلیت ته واوښته. جیوګرافیکل مجلې بیا په تازه ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په اړه لیکنه خپره کړې او د هغو راتلونکی یې تیاره بللې. مجلې کښلي سره له دې چې طالبان پرله پسې ژمنې کوي چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکوي، د افغان ښځو او نجونو د راتلونکي په اړه بې باوري ختمه شوې نه ده. د تیر کال په اګست کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته ښځو کار له لاسه ورکړی او تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېښودل کېږي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. جیوګرافیکل مجله لیکي د طالبانو ویاندویان بیا بیا ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو یادونه کوي، خو عملا طالبانو د 1990 لسیزې په شان نجونې له زده کړو بې برخې کړې دي. د طالبانو د پوهنې وزیر د ناروې له یو پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې نجونې به هغه مهال ښوونځیو ته ولاړې شي چې سم شرایط برابر وي او دا کار به د افغانستان د کلتوري ارزښتونو او اسلامي اصولو په رڼا کې ممکن شي. د دې معنا دا ده چې د هغوی په درسي نصاب او سیستم کې زیات بدلون راوړل کېږي. د مجلې پر اساس دومره ستر بدلون زیات مالي لګښت او پراخې مسلکي تجربې ته اړتیا لري چې طالبان یو هم نه لري. ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
السلام علیکم، د محمد غنی وردګ له غزنی څخه تاسو ته مخاطب یم. د افغانستان د اسلامي امارت د مخابرات او ټکنالوژي د وزارت له محترمو مسؤلونو څخه پوښتنه کوم. د تاسو د طریقه چې په غزنی کې د اتصالات کمپنۍ او غریبا کیفیت به حد ډېر ټیټ شوی دی، یو چاته چې زنګ وایي 15 ځلې به ورته زنګ وایي وروسته هم نه روخ کېږي، نو دغه مسئلې ته دې د اسلامي امارت توجه واړوي او دا ستونزه د راته حل کړي.
زنه جمله د کندهار ولایت نهیمه نهیه څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم. موږ دلته په کندهار ولایت کې په نهمه نهیه کې د اوبو سره ډېر په تکلیف د چشنګ اوبه نه لرو. هیله کوم چې زما آواز از ما ژغ د طالبانو در مشرانو پر ورورسوي تر څو موږ دلته د اوبو ذخیره جوړ کړي او د اوبو یو غم راته وخوري. نو ډېر کور ودانۍ به وي.
زناوه خبرې کوم ننګرهار ولایت اچین لسوالۍ نه. د غمرستو په تړاو چې تاسې کوم پیغامونه خپروئ، د اچین لسوالۍ احوال به زه درته درکړم چې په اچین لسوالۍ کې کومې مرستې کېږي. په اوله ورځ چې کومو نفرو ته کارټونه جوړ کړي، خپل خپلوان یاران دوستان د طالبانو قریبان چې کوم دي هغوی ته یې ورکړي دي، مګر نور خوار غریب یتیم یسیر دا پکې حق نه لري. د نن ورځې پورې دا مغوی حق دی، دا اومه اتم وار دی چې همدوی اخلي بل چا ته یې نه ورکوي. آیا دا دوی نه د موږ غوښتنه ده چې دا همدوی د دې حقدار دي که نه؟ مګر په ولس کې نور خواران غریبان شته.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
زمال خواه هم دومره نور خبرونو کې اسما همکاران ستاسو ملتیا.
لأجمل ان مننه چې د خبرونی تر دې شبي ستاسو سره وو. اوس د خبرونی نیمای ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونی د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د طالبانو حکومت وای په بلخ کې د ولس کلن ماشوم عبدالرؤف د ژغورنې لپاره په شل ورځنیو عملیاتو کې ځینې انسان تښتونکي وژل سوي یا هم نیول سوي. دغه ماشوم تر شاوخوا یو نیم کال وروسته له اختطاف کوونکو وژغورل سو او پرون په مزار شریف کې د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو لوړ ټویټونه کې ویلي چې د مجرمانو د موندلو او نیولو عملیات لا هم روان دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام د طالب ځواکونو په ډزو یو ماشوم وژل سوی او دوه تنه ټپیان دي. د وژل سوي ماشوم د کورنۍ یو غړي صلاح الدین ادعا کړی دی چې طالبانو پر یو چک پوینټ پر هغه رکشا ډزې کړي چې د دوی د کورنۍ درې غړي په کې له دوکان څخه کور ته روان وو. د ننګرهار امنیه قمنداني امنیت امیر ظاهر مبارز بیا وایي چې ماشوم د وسلوالو غلو په ډزو وژل سوی. مبارز وایي چې د پیښې په تړاو څلور طالبان نیول سوي. تکل سوی و د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن په اوکراین کې له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره وګوري. د لکلي چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی. د امریکا لومړی جګپوړي چارواکي دي چې کیف ته به سفر کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي دی به له امریکایي چارواکو سره د هغو اړتیاو په اړه خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره ورته اړتیا لري. د اوکراین لوی څرنوالی وایي چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال لږ تر لږه 213 ماشومان وژل سوي. دغه دفتر نن ویل چې په دې جګړه کې 390 نور ماشومان ټپیان سوي دي. ایرانی رسنیو د سیمه ایزو رقیبانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو راپور ورکړ. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفزا کې وسوي. د دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. او په فرانسې کې نن د ولسمشر ټاکنې روانې دي. رای ورکوونکي د اوسني ولسمشر ایمانوئل ماکرون او شیارخي کاندید مارین لوپین ترمنځ یو تن ټاکي چې د 15 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمني وکړي. د نظر پښتون له مخې اټکل کړي چې ماکرون بنن په دویم ځلې ټاکنو کې ګټون کوي سي.
ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پټیر بیا د ورکوشو عزیزانو د خبرونی قدرمنو دوستانو ته وړاندې کوم. تاسو ته د روغتیا او شو شیبو د لرلو پټمه د نن ورځې د خبرونه زتا روشن تاسو ته وړاندې کوم. درنو دوستانو تر ټولو مخکې باید ستاسو ټول څخه ډېر مننه وکړم چې همیشا په خپل پیغامونو کې زما په ادرس په خپل خاص سلامونو او د مینو ډکو ویناو سره زما قدردانی کوي. که څه هم زنه سم کولای تاسو هر یو ته په جلا جلا توګه ستاسو د دغو شو هیلو جواب درکړم، خو له دې لارې تاسو ټول څخه مننه کوم او تاسو ټول ته د زیاتې مینې او قدردانۍ څرګندونه کوم. گرانو دوستانو، لکه چې په دې ورستي وختو کې تل دا یادونه کوم چې ستاسو پیغامونه موږ ته زیات را رسیږي. نو زما یو دوستانه هیله ستاسو څخه دا ده چې کوشش وکړئ پیغامونه مو یو څه لنډ راولېږي. یعنی چې که تاسو په هر پیغام کې د ټلیفون دوه درې یا کله کله حتی څلور شمېرې یاد کړي او بیا هر شمېره تکرار کړي، نو بیا دغه پیغام ډېر اوږدېږي او د نورو اوریدونکو د پیغامونو لپاره ځای نه پاتېږي او بل دا چې ستاسو مصرف هم زیاتېږي. نو لطفا هڅه وکړئ چې پیغامونه مو حتی لوسه لنډ وي. نو اوس به هم راسو او د پیدا شوو عزیزانو په هکله به د خپلو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو،
هله د خبا یاستای باور خوستای مخوس لیکنه کدرمن موږ یو حالک پیدا کړی دی سمیم نمیږي د جان محمد زوی دی ننګرهار ولایت د وګانو ولسوالۍ اوسېدونکی دی شهر څه کې پیژنې زه د واتس اپ او موبایل شماره وایم په هماغه هر سره اړیکه ونیسه واتس اپ او ایم ټین شماره درته وایم 0 5 4 6 5 5 5 5 یعنی 0 5 6 5 5 5 5 او افغان شماره درته وایم 0 5 0 5 4 6 5 5 5 5 یعنی 0 5 0 5 6 5 5 5 5 او تلاش مرم درته وایم 0 3 0 9 5 9 5 دغه دی واتس اپ او که هر چاته معلومات وي ویله د چی په د شمار اړیکو ستاسو څخه وخت په مخه مخه شته او خیر شان سه به ویله د پیغام بار بار اتم نشته کې خدای ما
سلامونه بلال تنها پیغام پرېږدم ازادي راډیو ته ننګرهار له سخرو دنه باګرامه یو مول کې یو ماشوم مونږ پیدا کړی دی چې مهران نومیږي سرې جامې دي نو چرمی اصلې په خپو دي که مهران بیا هر چا وي نو په دغه شمارو مونږ سره اړیکه نیولی شي اړیکه شمارې ورته وایم 0 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 دوا شپاگ دوا دری دوا روشن شمارا سپر و سو شپاگ نوی شپاگ شپیت سالور اتیا و اتیا یعنی سپر و نخ شپاگ 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 ات سالور ات و بیسیم شمارا سپر اویا ولس سوارلس سالور سو یولس یعنی سپر و سپر یو و یو سالور سالور یو یو پای کیمتیان شمارا سپر و آویا شپک سو دوویش یو شپیت سالور شپیت دا مخران دا هر چاوی نو پا دا شمارو دی منگ سرا علی کونی سی نو مخران ما شم بتر لاسا کی او دا واتساب شمارا مرتوائیم که کولیشی نو اکنی مرتوار لیگم سپر و سو یو اتیا دوش پیت دوش پیت دو دیش یعنی یو 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 مرتوائیم سپر و ات یو شپگ دو شپگ دو دری دو روشن رور نو دغا پیغام خبور که چی دا مخران کچنی دا ارچاوی در لاسه کی تاس تا خوا
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نی کسی نے یو سلام روشن سے پتا بچا آزادی ادو لگولی یو خود تا سلامونه نی کی ہلی روشن سے پدی ہلی چ روح جوړ او صحه جامع دی پرتن وی د ټلیفون لیک تا سبو خاصار نی رہا ولید نیما ما یو معصوم پیدا کړه چې نومې امید ده لا نومې قادر اته کار عمر لري یو ختی وضعیت یې خره ده دا معصوم د هر چا وی د مهربانۍ لمخې ما سره اړیکه ونیسي د اړیکو شمیرې دي 0  سلویخ ونوی شپږ سوه سلور دېرش 0　 اته سوه سلویخ 15 15 نوي 0││ سلور سوه شپږ نوي 2 سلویخ 2 مننه چې مونږ ته د ورکړې ځانو خپرونه شوی روشن صاحب ښه وخت
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته بیا هغه خواږه چې غوږ دي ادي راډیو تعقیبوي ټولو ته یو خاص سلام کوم وخت مو بخیر زه حسیب الله خاموش ما بیا د ننګرهار ولایت ته بیا د کامې ولسوالۍ څخه یم دلته موږ یو تن هلک چې نوم ضیاءالحق د پلار نوم احمد ولی ادوی د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې پیدا کړی دی دغه هلک یادونه کوي چې زه د کندوز ولایت نه یم او د یادونې وړ د دغه هلک شنې جامې پر تن دي تورې هندي څپلۍ هم په پښو دي که هر چا ته په دې اړه باندې معلومات وي چې دغه تن یا څوک پېژني او یا د هر چا وي
نو د مهربانی لمخې دې موږ سره په دغه دوا ټلیفوني شمیرو اړیکه ونیسي. سر کې چلات شمیره وایم هم په واټساپ شته، نو مشکل نشته دی که واټساپ له لارې عکسونه غواړي عکسونه هم ورلیږلی شم. ورته شمیره وایم 0 98 99 1500. د شمیرې تکرار بیا وایم 0 8 9 0 9 1 3 2. روشن شمیره بیا وایم 0 9 19 8 40 300. د اطلاعات شمیرې تکرار بیا وایم 0 8 9 1 3 2. روشن سے محترم نتا څخه بیا د ازادۍ راډیو څخه ډیره ډیره مننه چې دغه برنامه موږ ته په لار اچوي او موږ چې خپل ورک شوي عزیزان یا پیدا کړي دوستان خلکو ته ورسپارو. تر بیا ښه وختونه ښې چې دي. الله په امان.
سلامونه روشن صاحب تا ته د خنیجی همکارانو ته او د ازادۍ راډیو ټولو خوږو ته دغه وخت مو په خیر. د خیال زړګی د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه یو تن کس چې نوم یې الهام الله ولدی عرفان الله، د نوموړي په وینا چې کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی، چې تورې جامې او تورې چارسدوالې سپلۍ په پښو دي، چې له خپلې کورنۍ څخه جلا شوی اوس مهال دلته علما سره په کامه کې دی. که د کومې کورنۍ اړوند او یې چاته په اړه معلومات وي نو له ما سره دې په دغه لاندې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. اتصالات شماره ده 0 15 33 8، یعنی 0 5 3 0 3 8. روشن شماره ده 0 9 80 8 35 350، یعنی 0 9 0 0 3 3 0. د توجه مو مننه. والسلام.
سلامونه نیکی شلی د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ښکار د لاندې ما له جلال آباد له ښاره دغه ته جلال آباد ښار یعنی د درونټې په سیمه کې څنګه کوچنی پیدا کړی دی چې وایي زه له سرخکانو یم او داسې تور بخنې جامې په ځان دي او دوه ورځې کېږي وایي د سرخکانو سیمې نه راغلی یم، شنې شنې سترګې دي، که د هر چا وي ده که د خبرو کې نخلي د عجبې بنده بنده کېږي. خپل نوم یعقوب ښایي او د پلار نوم صادق یادی. نو زه ورته خپلې شمارې لانوم، دغه جب کې داسې لږ لږ نخلي دغه خاص معلومات کېږي، نو که د هر چا د کورنۍ وي خبرې سمې نه شي کولی برلاسه نه دی. زه خپلې شمارې ورته اعلانوم، پیل کې زه روشن شماره وایم 0 9 40 40 00 1 03، یعنی 0 9 40 40 00 1 03. اتصالات شماره ده 0 9 80 93، یعنی 0 8 1 3 0 9 80 3. او پای کې اریبا شماره وایم 0 9 80 3 0 8 1 3 0 8 5. یعنی 0 1 1 0 8 4 5 0. دغه شمارې دي د واټساپ د لارې کولی په دغه اریبا شماره ده، واټساپ شماره هم ده، انځورونه ورلېږم یا د کوچنیان دور نه غواړم راستولی شم. طاهر روشان صاحب په خاصه توګه بیا هم تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم دغه ته ګټوره خپرونه په لاره اچولې ده. خلک د خپلو کوچنیانو پسې ګرځي ژوندي ورته کېږي ازادي راډیو جهان ژوند.
دا وه د هغو اورېدونکو پیغامونه چې ستاسو د رکوسو دوستانو او خپلوانو په هکله معلومات راکول. د خپل دوه اورېدونکو څخه ډېره مننه. اوس په هم راسو د هغو کسانو پیغامونه به واورو چې د خپل رکوسو عزیزانو په هکله موږ ته رالېږلي دي.
سلامونه نه کې هلي احترامات ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو وړاندې کوم. زه تیمور شاه له هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پیښم. زموږ یو ماشوم چې د پیولا په نامه تقریبا نه کال عمر لري، ټول رقم عادي ښکاري، پتن دي او غاړه جوړه ده. و ورځې وړاندې د هلمند ولایت مرجو چرایي په سیمه کې نظارته شوی دی. د قاري محمد عیسی زوی او د قاري احسان الله قلمیار زاله نو هر څوک د پاره معلومات لري موږ سره دي په دوغ شمېرو سماعت ونیسي. 0-0-8-2-4-1-6-2-1 او بله شمېره ده 0-0-2-4-6-8-8-1-9. یو ځل بیا شمېرې وایم 0-0-8-2-4-1-6-2-1 او بله شمېره 0-0-2-4-6-8-8-9. والسلام په احترام.
زه د زابل د ولایت د مقام سفری سره په دا پیغام لیکم. د شهر صفا د ولسوالۍ د جګرانی د کلی او د کاکرانو د مسجد رحمت لا ورکته د عبدالقیم زوی د څوارلس کلو ده. دا درې کاله څو وخت ورکته دغه پته یې ماته نهسه څو وخت ورکته نه 500-400 نه 300 یو اړ بیا د شماره د څه د کم 0-5-4-8-3 که لار چا سره معلومات په دغه باندې مشته زنګ وي په دې نمبر او کېدې په خپل اوري مشته زنګ وي د پلارو د ورونو د قربانو تشویش ته چې دا ډېر خرافه احترام. بلې زه د زابل ولایت د شوپان د ولسوالۍ د بایلو اوسېدونکی یم. موږ یو لیونۍ چمتلا په نامه سړی ورکړی لیونۍ ده. په دې نه پوهېږي چې پلا د سنې مېږې چې سپینې مېږې ورور د سنې مېږې پته دا نور څه معلومېږي. لیونۍ ده لنګوټه تړلې د لور سغري اوسې د چا ته پته وي په دغه لمبر یې ماته زنګ ووي 0-0-5-4-2-3 کله چا سره وي یا څوک په خلک معلومات لري خو موږ ته یې په دې اړیکه باندې زنګ ووي.
سلامونه بلال تنها ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم د ننګرهار سفرو دنه. دغلته زموږ ځکې یو ماشوم نه در راکه شوی دی نو ماته یو کاکاجان زنګ کړی چې پیغام راکړه د بریسټو دا ماشوم نه راکه شوی جواد نومېږي. سپینې جامې پر تن دي او خړې څپلۍ په پښو دي. که دا جواد جان هر چا پیدا کړی وي نو د ورورې او د انساني همدردۍ له مخې په دغه شمارو اړیکه ونیسي. د اړیکې شمارې ورته وایم 0-1-2-2-2-2 یعنې 0-1-2-2-3-2 روشن شماره 0-1-6-9-6-4-8-8 د شمارې تکرار 0-9-5-5-5-8-8-9 دیسیم شماره 0-1-4-4-1 فایکین کین شماره 0-1-2-2-8-8-4-8 فایکی دو واتساپ شماره ورته وایم 0-1-2-8-2-8-2-2 که دغه جواد هر چا پیدا کړی نو په دغه شمارو دي اړیکه ورسره ونیسي نو نقدي جایزه هم لري. د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې دغسې پیغامونه په لاره کولې او خلک په خپل کوچنیان ترلاسه کوي. روشن بهي نو دغه پیغام که خپور کړي ډېر به ښه وي. تاسو ته ښه وخت.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو درمان اوریدونکو خیر. درمان باور خوستای یم ښایسته خوست لیکنه طاهر شان صاحب احمد الله د رحمت ګل زوی د لوګر ولایت باریکی بارک ولسوالۍ اوسېدونکی. تقریبا یو کال کېږي له کوره نه درکه شوی. که څوک یې پېژني په دغه موبایل شماره اړیکه دې ونیسي. ایم ټي این شماره درته یادوم 0-1-6-4-6-8-8 او افغان شماره هم درته یادوم 0-1-0-4-6-8-5 او روشن شماره 0-9-0-9-5-9-5.
السلام علیکم دا ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه نسیم میحارم جلال آباد نه. زما د کاکا لور چې نوم یې حیا دی، شپږو کالو په عمر د کامې ولسوالۍ نه نادرکه شوې. که هر چا ته معلومات دي د انساني همدردۍ له امله دي له ما سره په دې شمېره اړیکه ونیسي. 310-280-325 یو عدد یې درته وایم، 3-2-6-0-2-5.
اسد الله مجاهد د هلمند ولایت خبرې کوم. زما یو ملګری د عبدالصمد په نامه د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو که هر څوک درته په حق له معلومات لري، زما سره دې په لاندې شمېرې اړیکه ټینګه کړي. دا اړیکو شمېره دا ده: 0-5-0-1-2-2-5. دا اړیکو شمېره یو ځل بیا وایم: 0-5-0-5-2-5. نو که هر څوک د ده په حق له معلومات لري، زما سره دې په دغه شمېرې اړیکه ټینګه کړي.
سلامونه تاسو ته څوک وری ازادي رادیو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه. انتظار یم بیا د لغمان ولایت کرغیو ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک شوی چې نوم یې حیات اوله د خیرالله، درې ورځې مخکې کرغیو ولسوالۍ څخه نه درک شوی او شوینې جامې په تن دي، 8 کال عمر یې دی. که هر چا ته په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دې زموږ سره په دغه دوه غبرګو شمېرو اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې وایم: 0-9-9-3-4-1-1.
بیا السلام علیکم. په دې کې زه ډېر خوش خوشاله به یاست. محمد عیسی صاحب وایم له کندهار څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه یو څه راکوي دي تاسو باندې وښه نه پیدا شوی نو لا ته نه مې په دار څخه راکوي دي نو په دې کې ځای راځه پیغام نشم چې نو کار وو چې ما ته معلومه ما ته دغه څه نه لري کوم چې سپر و سپر اته درې درې سپر نه دوا څنګه سره ځای ما سپر و سپر اته درې درې سپر نه دوا څنګه.
سلامونه ګران روشن صاحب محترم، تا ته وایم بیا هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته ځانګړي سلامونه کوم. دا وخت مو بخیر. دا چې زه نصیر احمد انتظار د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه در سره په ورکشو عزیزانو کې پیغام پرېږدم. دا چې زما یو د ماما زوی چې نوم یې جواد دی، د پلار نوم یې فیصل دی، د کابل ولایت د باګرامیو په ولسوالۍ کې نادرکه شوی دی. نو که هر چا ته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دې په دغه دوه ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسي. دا چې د اتصالات شمېره ده: 0-5-12-2-2. بله شماره ده: MTN 0-14-1-5-4-4. اتصالات شماره بیا وایم: 0-1-2-2-0-0. اریوا شماره وایم: 0-1-1-4-4-1-5-4-4. تاسو ته وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم ازادي رادیو خوګو مینوالو کارکونکو. زه جاوید حیران یم د ننګرهار ولایت د خرود ولسوالۍ نه. انا غرتي یو رګي پیغام پرېږدم. رنو په نوم د بلال د محمد اسماعیل زوی د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه شپږ میاشتې کېږي نه درکه دی. تورې جامې پر تن دي، رواني حالت یې هم ښه نه دی. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ همدردۍ له طرفه ما سره په دې اخبار ګشمیرو اړیکه ونیسي. دې ګشمیرې دي: 0-5-4-1-1. بل دا 0-5-3-8-9. یو درته وایم شمارې: 0-9-9-8-4-1-0.
بریا السلام علیکم. میم ټیکلا ده د زابل ولایت یو تنو سیدون کیم.
ما یو خړې ده په ونی وی کې ورکسوې ده تقریبا اوس نه ده یوه شکاله تقریبا دا د اوس پرکیږي نو د مهربانۍ د مخې کار چاته معلومات په دغه شمیره د مصر اړیکه ونیسي شماره ده 0 5 9 1 3 5 5 3 یو ځل بیا تکراروم 0 5 9 1 3 5 5 3 وسلام
توکل خانم د ننګرهار د شنوار ولسوالۍ د مارکون اول تر اولا د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د عبدالمطلب په نوم چې عمر یې 42 کاله دی، شنې سترګې لري، د مدرسې څخه دوه میاشتې کېږي بې درګه شوی دی. نو چاته که معلوماتې دي اړیکه ونیسه 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
السلام علیکم. نوم عبدالله احمد دی که ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده. زمونږ یو وراره دی چې څلوېښت ورځې په اندازه ورک شوی دی ویشتمې ویلې څخه، او که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو موږ سره یې په تو شمېره زنګ وهي. صفر اووه سوه او دوه اویا پنځه سوه دوه سوه شل، نمبر یو ځل بیا هم وایي صفر اووه سوه دوه اویا پنځه سوه
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو مینهوالو ته. نور الله هجران مې د کابل څخه. زمونږ یو د تره زوی د نواب په نامه د ملاخیل ورور د کلکان نه درک شوی، البته تقریبا د درې نیم کال کېږي چې نه درک شوی ده، او عمر یې د پنځه دېرش په دېرشو کالو ترمنځ، سپینه ټوپۍ په سر ده او داسې خاکستري کالي دي. که هر ورته معلومات په دې اړه یا یې پیدا کړی مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووایي. اول ایم ټی این شمېره صفر اووه اویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنې صفر اووه اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې. بل هم ایم ټی این شمېره ده، البته دا د ایمو د واټسپ شمېره ده، دا صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته، یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. البته دا د واټسپ ویمو د دواړو د شمېره ده، دا البته ټېلیفون کې نه کارېږي اوس مهال. او بله روشان شمېره ده، صفر اووه سوه نهه نوي نهه شپېته یو شپېته نهه ویش، یعنې صفر اووه نهه نهه شپږ نهه شپږ یو دوه نهه. د پیغام نشرېدو په هیله د خدای په امان.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له کندهار څخه. سلامونه در هر څه مخکې ته ارجان تاسو تاسو ټولو همکارانو ته. په ارجان د خپل پیغام سپتوم هیله ده چې په څو څو ځله راته خبر کړي ورونې، نو دا به ستا ډېره مهرباني. زما یو دوست لکتی ده رحیم الله په نوم باندې، نو که رحیم الله دانش نیمي ځکه زما آواز اوري زما سره چې په همدغه شمېره چې د روشن د زی ورته وایم، هیله ده چې اړیکه ونیسي. صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته، او یا هم بله شمېره د افغان دي سیم صفر اووه بیا صفر صفر شپږ دېرش دوه پنځوس اووه اویا، او یا هم بله شمېره د اتصالات شمېره ده صفر اووه اته اته بیا اته یو اته پنځه یو صفر، او په اخر کې انټین شمېره ده صفر اووه بیا شپږ بیا شپږ اته نوي یو دېرش پنځه شپږ.
قدرمن اوریدونکو، د همدې پیغام په اوریدو سره د نن ورځې دغه خبرونه هم پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارو غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قوم و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.